دیدم یگانه، چون تو دل سوزه ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر، ای مادر، ای مادر خوبه. دل جان بادا فدایت مادرم، مادر خوبم، و قربان سر پایت مادرم، مادر خوبم. هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم یگانه، چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر، ای مادر.
سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوړي اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د څلور شپږو د مخام تر شپږو په لاندو صفونو نه 35 مترو د مخام شپږو سره تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي په خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او مېرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د کابل هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایان کورنۍ رسنۍ او ته ویلي پیښه د قرباغ لو سالې په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د بارلون کې موټر او د موټر سکل د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. تیرونی هم د غزنی په بند لوسوالۍ کې د ترافیکي پیښه لامل څلور کسانو ته مرګ شو بل وخت و. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتره ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال راډیو ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پختونخوا ایالت په جنخیلو کې له پوستې سره ټکر کړ. چا د چاودنې په نتیجه کې یو لس سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دغې چارواکي په خبره دا پیښه تېره ماښام شاوخوا اووه بجې شوې ده. تر اوسه او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت موقت ډول نه تړل شوی دی. د دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي، د اقدام د یو هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په اعلامیه کې وړاندې راغلي سفارت د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شي او سفارت په احتیاط په موخه وتړي. پورت وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسي د پیلوټ الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د سولو موافقه کړې ده. امریکایي چارواکو د دې اقدام موخه د اوکراین پر ضد په جوړ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ پورو کول یاد کړی دی. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې فعالیتونه یې له اوږدې مودې راهیسې تړل شوي دی اعلان کړی دی چې د خپلو چارو ډېره برخه به افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري، خو دا چې په کومو برخو کې به خپل فعالیتونه هغوی ته سپاري وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. هلمند ته به ورشو، خلک د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي.
چې د کوم خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دا به هم دسته په راپور کې ولرو. له دې سربیره براسره دا واوري چې په هلمند کې بیا د یو هنرمند ژوند څنګه تیریږي.
خپل اولادو په نفقې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو، څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چنګ
د چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې موسیقي بنده ده او د هنرمندانو ژوند ورسره بدلون کړی دی. چې د هنرمند اوس څه کار کوي په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کېږم او مقالې به مشتغل کړم. غواړم
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروی کمیټې ته سپاري. دغه کمیټې په ویلا مې کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټول فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 کال په جولای کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د بندیدو پریکړه کړې وه. تفصیل په راپور کې.
وروسته له هغې چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس یې د ناروې کمیټې یا ان ای سي ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپلو ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی وو. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19 په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پري او نه دولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلي د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی له لوري ملاتړ کېده اوس یې نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وایي دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام سره طالبانو نه یوازې ټول شنو هغه کارمندانو چې د دغه کمیټې سره فعالیت درلود یا کار یې کاوه هغوی ته تاوان ورسوه او هغوی له وظیفې برخې کړې، بلکې موږ ډېر تندر او معیاري توګه خدمات وړاندې کول. د صحت په برخه کې، د پوهنې په برخه کې، هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدماتو نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد. موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې له مرستو یې ګټه اخیسته وایي د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسسې خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولی دی او دغه فعالیتونه ټول چارې کمی دي دای د ناروې کډوالو شورا ته سپارلې دي. یو ډول تشویش مې سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکې او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کوي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسې سرویس یا مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسسه فعالیت خپل سر ته رسو دوی ورکی کنه نو موږ د سویډن موسسه ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شو او لشل زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسه په 14 ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلی وو.
ته مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوس به هم د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو یادونه کوم چې تاسو که زموږ خبری مجله ناوري کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام دلته ورشئ زموږ خبرونې واورئ. د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تېرې کالې د ماینونو له امله په ډېرو کسانو ته مرګ شوب لاړولې ده. دغه اداره وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې ماینونو 655 افغانانو ته مرګ شوب لاړولې ده. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبلا اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 655 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریا کې هم 993 او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 580 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل سوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل سوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سرم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتانو لاره کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخوړی. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو زخته زیاتې ستونزې دي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالی ملاتړ او بودجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې مؤسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې مؤسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاد است، سابق کنه کم شده.
فعلا د تیر په پرتلا په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجه د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 13% یعنی 1200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 13 کاله جګړې وې او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سږکال په مالي ملاتړ او بودجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډېره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبلا اړوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلر وش ساته
نړیوال مسله هم در تلرو خوست د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورزو د هلمند اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لال وړوالي شکایت کوي. دوی چې توکو بیو لوړ شوي دي چې درانیولو وسی نه لري. تفصیل لسیمې په راپور کې
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسی نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
بېخي ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسوله دا وچه ډوډۍ لا وس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارات څخه مو غوښتنه دا ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته قیمت ته مافسي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم دغه نرخو څخه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کالداري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500-600 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات به لري.
دا یو خو بانکي سیستم دی، بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره څه دا ګراني جوړه، د لوی سره څه کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپلې ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقت ډول تړل شوی دی. دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ویل شوی چې دغه اقدام د هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوی ویل شوی چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اعلامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه کار کې خپلو کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې دا احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړې ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاوره کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې دا تازه شوی اتومي کړنلاره د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې زر به بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن ویشتونکي ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به یې وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوځي شنونکي وایي د واشنگټن په آن تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوي توغندي د لوبې بدلوونکي وي، خو کولی شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پروانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری آژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمې یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو لامل ډیر هنرمندان چې له هیواد نه دی وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغه هنرمندانو څخه یو د هلمند محلي سندرغړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې ورو.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا 14 کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم، ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په پر ډول باندې سول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې دلی پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چند
بل را سر داستم بیا بستا سکلی تدرزم یار ساد دیر مال رم یار بیا بستا سکلی تدرزم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړې دي، کورنۍ ترغاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټولو تر سړی کوردار دی، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي، که څوک بېکاره چې خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي. نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولی شي چې په ادارات کې کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډیری کسان د هغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د هغه لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره هم ډیره مشهوره وه چې د سولې کورسې وګرانې هلمند د سولې کورسې. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریت یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي، ګیله یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکه سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره پیسې چار سه راځي، هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ولکم په دغه کار کې همکاري را سره وکړله. وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر یې مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه. اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه.
د زده رډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نه سوای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه